لودین باشید. لودین صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروخ، تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باوري چې لزګونه افغان خزې دوبۍ کې راټول شوې چې سوله کې د خپل ونډې او رول په اړه خبرې وکړي. نن د زغم یا حوصله نړیواله ورځ ده. یو راپور کې درته وایو چې د عادت افغانستان کې څنګه دی. د غیخ پرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، په موکړې خبرونو ته د بشري حقوقو د څار سازمان وایي ډېر احتمال شته چې هلمند کې د ازادي راډیو خبریال طالبانو وژلی وي. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له حکومته د خپلو غوښتنو عملي کول غواړي. او ایران کې د کورونا وایروس له دویمې څپې سره سم ښارونو کې محدودیتونه لګول کیږي. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا څنګه مشره وای پر الیاس دایی په حمله کې د طالبانو د لاسلرلو احتمال تر هر چا زیات دی. پتریشا غاسمن دا خبره له ازادي رادیو سره په وزنګړې مرکه کې وکړه.
And in Daesh case he had been receiving threats.
Da dai po murid ki de law tu ne raisi tar tahdid lani wo aw de da khpal kar po tadaw tahdid che wo da yu dalil de che khay talibano da kar kade wi aw wi rashta che da jaram ehtimalan ham dui kade balki khabar da da che da tul mekhnatisi ba mun che dai po ki wajal sho taliban par afrad da hamle la para karwi.
الیاس دایی په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال وو. دایی د نومبر په 12مه 13 پنځمه په لخرګا خار کې د هغه مقناطیسي ماين په 14 کې وژل شو چې د په موټر کې ځای پر ځای شوی وو. طالبانو د دایی په وژنه کې خپل لاس لرل نه رد او نه تایید کړی دی. په اروپا کې افغان پناه غوښتونکي د ژمي په سړه هوا کې د سرپناه له نشټوالي شکایت کوي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې یوازې د پاریس په یوه څنډه کې نږدې 2000 افغان پناه غوښتونکي په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دغو پناه غوښتونکو له ډلې مرتضی رامز د فرانسې خبري اژانس ته ویلي:
مستقیم دل تراغلو خای دی پاریس نور برخ خوکلی وی خما هغه ندی لیدلی خود اغا زای او وضعیت وحشتناک او دیر خراب دی نو پو هیگم چه کم تکی ورته استعمال کرم خود دلتا جوان دیر ستونزمن دی لطا باند دو میاشت راهیس دلتا جوان کرم دا واقعا یو ناورین دی.
په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هوا په سړېدو سره د لیندۍ تر 15مې د ټولو سړو سیمو ښوونځي رخصتوي. د وزارت ویاندې نجیبې آریان د دې پریکړې په اړه رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي:
د هوا په سړېدو سره مو پریکړه کړې چې د سړو سیمو ښوونځي رخصت کړو. له لومړي څخه تر شپږم ټولګي به د قوس میاشتې په پیل کې رخصتېږي او له اووم نه تر دولسم ټولګي به د قوس میاشتې په 15مه نیټه دوی رخصتېږي. هغه سیمې چې نهایت سرسیر او سړې دي هغه له لومړي تر دولسم ټولګي به د قوس په لومړۍ نیټه رخصتېږي.
د افغانستان په اکثرو سړو سیمو کې وختي د واوري ورخت پیل شوی او خلک ویر لري چې سخت او سوړ ژمی به مخ کې ولري. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي. پښتین پرون د نومبر 15مه میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لسګو نظر پلویانو په حضور کې خبرې کولې. د وویل ولس دې د هر چا ولس دې د هر هدفي بریټ په اړه حکومت خبروي او که حکومت غم نخوري نو د احتجاج لارې د خپل حق وغواړي.
په دلند وخت کې ټارګټ کیلینګ زیات شوی دی. دا ټارګټ کیلینګ اباس نه دی زیات شوی. دا دلته بیا دوی دا نمبر کوي چې تر هاګری دا هغه دا دغه دا وطن ورانول غواړي. دا وطن نیول غواړي. دا وطن بربادول غواړي. خو یو واده زموږ هم دا ورسره بیا دا کارونه نشه کولای. وخت دې تیر شو.
د پښتنو په سیمو کې د ماینونو پاکول د ناقانونه وژنو او سړي تښتونو مخنیوي او په پښتنو باندې د بریدونو د عملونو نیول هغه مهمې غوښتنې دي چې دغه غورځنګ د پاکستان له حکومت لري. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا ویلي چې د امنیت ټینګښت ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. بلورته هند پاکستانی چارواکو دا تورونه رد کړی چې ګواکې نوې ډیلی د پاکستان دننه توندلارې ډلې تمویلوي. د هند بهرنی چارو وزارت دا تورونه بې ځایه او خیالي یاد کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د شنبې په ورځ ویلي و چې د خپلو ادعاو په اړه ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته شواهد وړاندې کوي. د هند بهرنی چارو وزارت ویلي و چې د پاکستان خوښینون کې هڅه به خریدار ونه لري ځکه نړیواله ټولنه د دې په خبره د پاکستان له چاله خبره ده. هغه زیاته کړي چې پاکستان په خپل توندلارې تمویلوي هغه ادعا چې اسلام آباد نه مني. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د کورونا د دویمې څپې په وړاندې د دولت او ملت د عمومي بسیج اعلان کړی دی. د ایران روغتیایي چارواکو په دغه هیواد کې په کورونا د اخته خلکو په شمیر کې له بې ساري زیاتوالي خبر ورکړی. د ایران ولسمشر په یوه اعلامیه کې له ټولو حکومتي او غیر حکومتي ادارو غوښتي چې په هر ممکنه لارې د روغتیا وزارت او روغتیا پالانو مرستې ته ودانګي. په تهران او سلو ښارونو کې به د نومبر له 1 تازه محدودیتونه اعلان شي. په ایران کې تر اوسه د کورونا له لاسه 1500 کسان مړه شوي. هلته په کورونا د اخته خلکو شمیر 272000 کسانو ته رسیدلی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري وړاندې خبرونه کې د دغو مطالبو تفصیل اوریدلی شئ. افغان میرمنې د تاوتریخوالي کمښت غواړي او سوله کې په خپل ونډې ټینګار کوي. د پاریس په یوه څنډه کې شاوخوا 2000 افغان کډوال له سختو ستونزو سره مخ شوي.
مستقیم دلته راغلو، ښایي د پاریس نورې برخې خوکلی وي، خو ما هغه نه دي لیدلی. خو دغه ځای او وضعیت یې وحشتناک او ډېر خراب دی.
نن د زغم یا حوصلې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د تاوتریخوالي یو لامل هم د زغم کموالی ښودل کیږي. نورستان کې د ډاکټرانو کاري اعتصاب ولس له ستونزو سره مخ کړی.
د شفغانې کې کوم دوای نه شته، زه د مشوال نه راغلی یم، یو مریض مې راوستې زنانه دي.
د نورو مسایلو ترڅنګ دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې هیله ده ملتیا مو وکړئ. اته بجی او اته دقیقې دی راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د سولې لپاره د افغان خځو یو لوی غونډه په دوبی کې پیل شوې ده. د غونډې ګډونوال ټینګار لري چې د سولې په پروسه کې د خځو ونډه زیاته او غوښتنې په پام کې ونیول شي. د افغانستان د دولت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي او په اروپا او امریکا کې د یو شمیر نړیوالو بشرپالو سازمانونو افغان غړي او فعالان د 15 ورځنی کانفرنس ته بلل شوي. په دې اړه پام وکړئ د سفی الله ستانکزی راپور ته.
د افغان مخکخو خزو د سولې غونډه د سولې په پروسه کې د خزو د لازیاتې ونډې په ټینګار پیل شوه. د یکشنبې په ورځ چې د غونډې لومړی او پیل ورځ وه، ګډونوالو د سولې د پروسې په اړه خپلې اندېښنې او لیدلوری له نورو سره شریک کړ. د بشري حقونو او نړیوالو چارو لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي او د دولت وزیرې سیما سمر د سولې په پروسه کې د خزو ګډون کم وباله او وی ویل چې د خزو له پراخ ګډون پرته باثباته سوله نشي راتلی.
هرقدر که زن زیاد باشه، خود به خود فشار وارد میکنه.
خزی چې هر څومره زیاتې وي، په خپل په طالبانو باندې فشار راولي چې هغوی د افغانستان اوسنیو واقعیتونو ته متوجه و اوسي.
د نومبر 15 تر 16 د غونډه د افغان خزو د شبکې لخوا د ټول شموله سولې لپاره د افغانستان د میکانیزم په همکاري د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې جوړه شوې ده. د ټول شموله سولې د میکانیزم اجرایی رئیس مسعود کډوخیل ویل د دوبی د غونډې هدف دا دی چې ښځې د سولې په پروسه کې همغږي شي او لوړ غږ ولري. دې غونډې ته افغانستان، اروپا او امریکا شاوخوا 55 مخکښې ښځې او نور میلمانه وربلل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی د مخکښو ښځو دې غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون ډیر کم دی.
د بین 21 نفر 4 زن 13 چون بسیار کم است.
د 22 کسانو ترمنځ سلور خزه بیخی کمی دی. اکثر خزه په معلوماتي خلاکی واقع دی. موږ تر هغه پورې چې خپل غږ پورته نکرو معلومات نشو ترلاسه کولای.
د سسی به معلومات پیدا نمیکنی.
د افغان مخکښو ښځو د سولې د غونډې ګډونوال وایي ښځو د سولې د راتلو لپاره ډیری هڅې کړي او اوس غواړي د دې غونډې له لارې د سولې په تړاو یو طرحه هم حکومت ته وسپاري. که څه هم په افغانستان کې دننه د ښځو لخوا د سولې لپاره لوی غونډې او کمپاینونه جوړ شوي، خو ښایي دا لومړی وار وي چې د سولې په تړاو په یوه لویه غونډه کې افغان مخکښې ښځې له هیواد بهر سره ټولیږي. دې غونډې ته د افغانستان د دولت د سولې د مرکشي پلاوي غړي فاطمه ګیلانی هم له دوحې وغږېده، چېرته چې له څه باندې دوو میاشتو د افغان دولت او طالبانو مرکچیان خبرې کوي. اغلې ګیلانی د دې ترڅنګ چې د سولې د خبرو د مخته تلو هیله وښوده، ټینګار یې وکړ چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو په اړه جدي خبرې کوي. افغان ښځې د طالبانو له احتمالي راتګ او واک ته د هغوی له رسیدو په اندېښنه کې دي او وایي چې افغان دولت او نړیوالې ټولنې ته اجازه نه ورکوي څو د سولې په پروسه کې د دوی راتلونکی او لاسته راوړنې له پامه وغورځوي. د افغانستان حکومت بیا په وار وار ټینګار کړی چې د سولې په خبرو کې شته لاسته راوړنې چې د بیان ازادي او د ښځو په برخه کې پرمختګونه مهمې برخې جوړوي سرې کرښې دي. طالبانو که څه هم د سولې په پروسه او مرکزي ټیم کې له خپل لوري هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی، خو ټینګار یې کړی چې د دوی په خبره د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو تأمین ته ژمن دي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینی.
لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاریس په یو څنډه کې نږدې 2000 افغان پناه غوښتونکي په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د هغوی سرپناوی وړې خیمې دي چې د مرستندویو ټولنو لخوا یې ترلاسه کړي. اوس چې ژمی را روان دی، د هوا سړېدو یې دغه ستونزې نورې هم زیاتې کړي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
د لوی لارې تر څنګ تر پله لاندې په لسګونو خیمې لیدل کېږي چې ډېرې د افغان پناه غوښتونکو سرپناوي دي. د دغو پناه غوښتونکو شمېر چې زیاتره یې افغانان د شاوخوا 2000 ته رسېږي. اوس چې ژمی را روان دی، د هوا په سړېدو سره د دغو پناه غوښتونکو د ژوند ستونزې لا ډېریږي. شل کلن مرتضی رامز وایي زی د خپل او د نورو پناه غوښتونکو د ستونزمن ژوند په اړه وایي.
مستقیم دلته راغلو، ښایي د پاریس نورې برخې ښکلې وي خو ما هغه نه دي لیدلی، خو دغه ځای او وضعیت یې وحشتناک او ډیر خراب دی. نه پوهیږم چې کوم ټکي ورته استعمال کړم، خو دلته ژوند ډیر ستونزمن دی. له څه باندې دوو میاشتو راهیسې دلته ژوند کوم. دا واقعا یو ناورین دی.
دغه پناه غوښتونکي د فرانسې له دولت او مرستندویو ټولنو غواړي چې دوی ښو ځایونو ته ولېږدوي. سنا حمیدی یو بل افغان پناه غوښتونکی چې نوی 19 کلن شوی وای، د ماشومانو لپاره د دغه وضعیت زغمل ګران دی.
ماشومان حق لري چې په یو امن ځای کې تر یو چت لاندې ژوند وکړي، خو دا ډول امکانات ورته نه دي برابر شوي. غواړم له خلکو وپوښتم چې آیا اجازه ورکوي چې ماشومان په دا ډول خطرناکو ځایونو کې وږي اوسیږي؟ پرېږدي چې ماشومان یې له خطر سره مخ وي؟ دا واضح ده چې نه.
که څه هم مرستندویو ټولنو یو مناسب ځای ته د دغو پناه غوښتونکو د لیږدولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم عملي اقدام نه دی شوی.
ژمی ژوند
دریکسه پولیس وژل
شوی ازادي
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول واګ د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
سموکاګل ازادۍ رادیو نه اورینن د نومبر 14 د زغم یا حوصله نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي او وژنو د زیاتېدو لامل د افغانستان د اوسیدونکو ترمنځ د یو بل په وړاندې د زغم فرهنګ نشتون ګڼي. دغه کمیسیون وایي د دوی موندنې ښیي چې د ډیرو پیښو لامل همدا ټکی دی. د کمیسیون مشره وایي چې له کورنیو ښوونیزو او کلتوري بنسټونو او دیني علماو غواړي چې له ځان تېرېدنې او د بل منلو او زغم فرهنګ په عامولو کې هڅې وکړي. په دې اړه پام وکړئ د اجمل تورمان راپور ده.
افغانستان د بیلابیلو اقلیتونو، قومونو او مذهبونو د پالونکو کور دی چې له اوږدو کلونو راهیسې یو د بل تر څنګ اوسېدلي، خو ویل کېږي چې په وروستیو څو کلونو کې له ځان تېرېدنې، یو د بل نه منلو او زغم فرهنګ نشتون د دوی ترمنځ د تاوتریخوالي، وینې تویونې او وژنو لامل شوی دی. شمی سنگ د افغانستان له سکو اقلیتونو دی. د کلونه د کابل په منډوي کې دوکانداري کړې ده. له هغه اقلیتونو یا لږه کوي چې په خبرې پورسته څو کلونو کې د نورو محرومیتونو او بشري حقوقو د نقض سرڅنګ د تاوتریخوالي قرباني هم وو.
مخکې تقریبا شاوخوا شل کال کېږي چې د سندو باورانو سرداران په همدا افغانستان کې ژوند کول. تقریبا دوی 2 لک تر 3 لک مېس پرې د کسان ژوند کول، خو هغه وخت کې دا تبعیض او دا شینم مېس کې نو نو دروس چې روز پرسته دیږي دا مشکلات د بيزو نور اتاکوشتار نور دا شینم مخکې پیدا شوې دوست مونږ لپاره او مونږ هم د سی غوړو چې مونږ هم خپل ژوند په امنیت کې او آرام مخکې بیا یو چې مونږ هم ماشومان هم لاړ شي یا مکتب ته تلل شي او نور خلک هم داسې تبعیض هم نه وي.
دی وایي تیر دېرش کاله یې په یاد دي چې د افغانستان اوسیدونکو به د ژبنیو او مذهبي توپیرونو پرته د ورونو په شان ژوند کاوه، نه تاوتریخوالی و نه هم مرګ ژوبله. شمی د خپل هیواد د هوساینې، پرمختګ او آبادۍ لپاره له خپلو هیوادوالو غواړي چې یو بل وزغمي. د نومبر 14 نیټه د زغم د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې. شل کاله مخکې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو 143 غړو هیوادونو پریکړه وکړه چې هر کال دا ورځ د نورو باورونو ته د درناوي په پار ونمانسي. د یو بل منلو او زغملو په اړه د بشر د حقوقو په نړیوال منشور کې هم راغلي دي چې دا شان حق تر ډیره د یو کس فردي ازادي تضمینوي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې په دغه هیواد کې څلور لسیزې جګړو او تاوتریخوالي یو د بل منلو او زغم فرهنګ ډیر کمزوري کړی دی. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته ویلي په افغانستان کې د اوږدې جګړې یو لامل همدا دی چې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی په یو عادي امر بدل کړی دی.
په داشان شرایطو کې اړینه ده چې له ځان تېرېدنې او زغم فرهنګ د تاوتریخوالي یو بل نه منلو او نه زغم ځای ونیسي.
اغلی اکبر له کورنیو، ښوونیزو او کلتوري بنسټونو او دینی عالمانو غواړي چې د دې فرهنګ په عامولو کې هڅې وکړي، خو په خبره یې لومړی باید جګړه او تاوتریخوالی ختم شي. نوموړی په افغانستان کې د قومي او مذهبي اقلیتونو د حقونو د نقض یو لامل همدا یو د بل نه منل یا نه زغمل ګڼي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې او ټولنپوهنې استاد شرف الدین عظیمی هم په دې نظر دی چې د تاوتریخوالي او وژنو ریښه دې موضوع ته رارسي.
تحمل او بردباری یا زغم د ارواپوهنې له نظره د ودې او رشد نښه ده. یعنی کله چې تاسو یو څوک وینئ چې تحمل کوي، زغم کوي، یا مسله په یو بل ډول حل کوي او فیصله له منځه وړي، دې ته موږ وایو چې دا د اروپون له نظره دې کس وده کړی او پرمختګ کړی.
ښاغلی عظیمی وایي په ژوند کې د ځینو مهارتونو نشتوالی او د یو شمېر مسلو د نه مدیریت وړتیا لکه غوسه، اندېښنه، منفي هیجان او انتقاد هم نه زغم ته زمینه برابروي. له دې ټولو سره بیا په دې اړه د خلکو ترمنځ چې کومه وینا عام ده، هغه دا ده چې که ته وایې چې زه یم او زه وایم چې زه یم، نه به ته یې نه به زه یم، خو کته وای چې تی او زوایم چې تی هم به تی هم به زیم.
په کابل ښار کې د باران او واورې ورېدو له امله په ډیرو سړکونو اوبه ډنډ شوي او په یو شمېر سړکونو موټر تګ راتګ نشي کولی. په ښار کې د حالت د اړوندو ادارو په اړه سخت غبرګونونه راپورته کړي. په دې اړه پام وکړئ د ډي وی ناظر راپورته.
د افغانستان لوی ښارونو په ډله کې کابل په ډیر نفوس او ترافیکي ستونزو کې نوم لري. په کابل کې د موټرونو ډیر شمیر یا ترافیکي ستونزې د دې لامل کیږي چې د ښار ډیری لارې بندې پاتې شي، خو اوس د باران او واورې په ورېدو سره دا ستونزې یو پدوه شوي. د شنبې ورځې راهیسې د باران او واورې ورېدو سره د کابل په ډیرو سړکونو کې اوبه ډنډ دي چې موټرونو ته یې تګ راتګ ګران کړی دی. په کابل ښار کې موټر چلوونکی سید ذاکر وایي موټر یې په اوبو کې د بند پاتې کیدو له امله خراب شوی.
امیز چهارای شای پیشتر طرف میدان می آمدم، داخل موتر اول او کم بود تا پیش آمده رفتیم او زیاد شد، حتی تا اندازه رسید که تا زیر سویچ بول دو پر شد. اونمونجا موتر من خراب شد دیگه. دولت توجهش در این بارد همیشه یک کار یک روز نیست. یک روز باران شده نمیال در سرک یک موتر تیر نمیتونه. موتر که تیر نشه مردم یا بایسکل موترسکل پیاده چه قسم تیر شد؟
هغه په دې برخه کې د کابل ښاروالۍ ګرمه بولی. د کابل ښار یو شمیر ښاریان وایي ښاروالۍ خپل مسؤلیت چې د سړکونو څنډو کې باید ویالې جوړې کړي په سم ډول نه دی ترسره کړی او دا د لارو بندېدو لامل کیږي. د دوی په وینا ډیر ځله د لارو بندېدو له امله ناروغان روغتونونو ته په خپل وخت نه رسیږي او له خطر سره مخ کیږي. یو شمیر نور بیا د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د ښاري فرهنګ په نه مراتولو تورنوي او وایي چې دوی په کوڅو او ویالو کې کثافات اچوي چې له ورښتونو وروسته د ویالو د بندېدو لامل کیږي.
زما نوم عدلشاه دی، فعلا په درېیم اوکراینو کې اوسېږم. نه د ډیران ځای معلوم دی، نه د ګن ځای معلوم دی. بس یو ځای باید دوی ته انتخاب شي، په هره کوڅه کې په هره کاریه چې ځای معلوم نه دا خو ښار دی، یو بسپکوري ځای پکې نه، نو مجبوره دی خلک ګن کوڅې ته خطا کی، ویالې ته خطا کی.
زما نوم صدا حامد ده. باید هم دې ته متوجه اوسېږي، مثال د خوراکه شیان اخلي یا کیلې یا داسې شیان چې پوست ولري، دا باید بې ځایه په سړک کې مونږ او تاسې خطا نه کړو، ځکه دا زموږ غلط فرهنګ ده.
په سړکونو باندې د باران او واورې ورېدو له امله د اوبو ډنډېدلو ستونزه په ټولنیزو رسنیو کې هم په ګرمي تنظیم موضوع بدله شوې ده، خو کابل ښاروالۍ وایي پرونی ورښتونه له وخت وړاندې رامنځته شول، ځکه دا ستونزې رامنځته شوې دي. د کابل ښاروالۍ ویاندې سمیرا رسا ازادي راډیو ته وویل
زموږ همکاران تر شپې تر ناوخته پورې هغوی په خپل کارونه بوخت وو او هغوی همدغه د کابل څیره بدل کړ. هغه اوبه چې په فراز کې تجمع کړی وو ټول هغه د زموږ همکاران ایسته کړ او سړک یې پاک کړ.
که څه هم کابل ښاروالۍ د تدابیر او پروګرامونو خبره کوي، خو کابل ښاریان وایي دا ستونزه هر کال رامنځته کیږي او د ډیرو نیوکو سربیره هم د یو منظم سیستم د جوړولو برخه کې کوم اقدام نه دی شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه لیکنې او تبصرې لري، اجمل ان د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
پاکستانی رسنیو د یک شنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د تجارتي سلاکار په اړه لیکلي وایي چې نن له یو هیئت سره کابل ته راځي. جیو نیوز په دې اړه په یو رپورټ کې ویلي په دې پلاوي کې د پاکستان د صدر اعظم د سوداګرۍ په اړه سلاکار سربیره د پاکستان د ګمرکونو د ادارې یو غړی او د سوداګرۍ وزارت یو چارواکی شامل دي. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل هم د رواني اونۍ تر پایه کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبې په ورځ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه وویل چې په دې سفر کې به د سولې پر مذاکراتو او د سیاسي، امنیتي، تجارتي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې وشي. افغان ولسمشر د سپتمبر په 15مه نیټه په افغانستان کې پر سول او د اوربن پر ټینګېدو د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې وې او هغه ته یې کابل ته د سفر بلنه ورکړې وه. له بلې خوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست کریستوفر میلر له خولې لیکلي چې ویلي دي په کومه موده کې چې د دې وزارت مشري ورسپارل شوې غواړي د بې پایه جګړو د پای ته رسولو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د نظر په عملي کولو امریکایي سرتیري هیواد ته راستانه کړي. نوموړي ویلي هغه وخت را رسیدلی چې د عراق او افغانستان په څیر هیوادونو کې خپل رول یو ملاتړي ماموریت ته واړوي. کریستوفر میلر چې خپله هم یو پخانی نظامي دی، تیره اونۍ پر دې دندې له ټاکل کېدو راهیسې په لومړي لیکلي پیغام کې ټینګار کړی چې امریکا به د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي، خو روښانه کړی ده چې د امریکا ماموریت باید بدل شي او امریکایي پوځ باید له هیواده بهر تر ډیره یو ملاتړی رول خپل کړي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په قطر کې د افغانانو خپل منځي خبرو کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی لیدل شوی او د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان لا د دې خبرو پر کړنلاره نه دي سلا شوي. د کرکټ ټایمز انلاین خبرونې بیا د افغانستان په تړاو بیخي وجلا موضوع راخیستې او د افغانستان د کرکټ د یو نوموتي لوبغاړي مجیب الرحمن د واده پر مراسمو یې لیکنه کړې. خبرونه د دې محفلې و ویډیو هم خبره کړې چې پکې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي لکه محمد نبی، ګلبدین نایب، سمیع الله شینواری او نور لیدل کېږي چې اتڼ کوي. خبرونه لیکي مجیب الرحمن د هندوستان د غوره لیګ په سیالیو کې له ګډون وروسته پریکړه وکړه چې د خپل ژوند یو نوی او مهم پړاو پیل کړي.
په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو له کاري اعتصاب دوه میاشتې پوره شوې خو لا هم معاشونه نه دي ورکړل شوي. په دې اړه د روح الله انوري راپور ته پام وکړئ.
د نورستان اوسیدونکو ویل تیرو نږدې دوه میاشتې په ولایت کې ډاکټرانو د ماشونو او نورو امتیازاتو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی چې ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو محمد وایي
د شفاخانه کې کوم دواې نشته، ازه د مشوال نه راغلم، یو مریض مې راوستل دي زنانه دي او دلته نه ډاکټران غریبان مسافر دلته راغلي دي، نه هغه ماش شته، هغه بخپل کورو چلای کې دلته شفاخانه کې تداوی وکړي.
ډاکټران به وایښ پګم میشت روانه د چې دوی ته ماشونه نه دی ورکړل شوی. د دوی په خبره چې د هټیوالو د پورونو د پریکولو لپاره خپل موبایلونه او د کور وسایل پلورلي خو لا هم ماشونه نه دی ورکړل شوی. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسولین ډاډ ورکوي چې د روغتي کارکونکو ماشونه د هېډ پونوم مؤسسه ته سپارلې او ډیر زر به د غستون زه حل شي. د یاد وزارت مرستیل بیان نور الله ترکه
دوی میاستنای چې څومره میاش دوی کار کړی ماش هغه دی پروژې ته حواله شو، نو ان شاء الله څو ورځې کې به دوی د اکاونټو د سیستم ترتیب نورسته یا به ماسیو د اکاونټو څخه ماش ورته ورکړل شي. کله چې ماش کارمندان ته ورکړل شو لغه ورسته به هغه سره پاس قرارداد پاس کړي.
په نورستان کې ټول 240 روغتي مرکزونه او یو روغتون موجود دي چې لتیرو نږدې دو میاشتو ټول د ناروغانو په مخ تړل شوی. د خلکو په خبره چې اوسی په ولایت کې د واوري اورښت هم پیل شوی او که په وخت د ډاکټر رانو اعتصاب پېتهونه رسیږي او روغتي مرکزونو کې درمل پوره نشي نو دوی به سختو مشکلاتو سره مخ شي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ منتخب جمهور رئیس جو بایدن ته په اشاره ویلي چې هغه یوازې د جالي رسنیو له نظره رائے ګټلې دي. ترامپ لیکلي چې هیڅ نه مني ځکه د په خبره دا ټاکنې لوټ شوی. صفی الله سانګزا یو د موضوع تفصیل.
د امریکا برحال ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د لومړي ځل لپاره په ټاکنو کې په یو ډول د جو بایدن له بریالي کېدو یادونه وکړه او پرته له دې چې د بایدن نوم یاد کړي په خپل ټویټر لیکلي هغه په درغلیو بریالی شوی. ترامپ په همدغه ټویټ کې چې د یکشمې پورځې ولیکه زیاته کړه چې هیڅ شی نه مني ځکه دا انتخابات د دب خبره لوټ شوی او لا اوږده لار په مخ کې ده. ترامپ یو بل ټویټ کې زیاته کړې چې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې څار ولري. برحال ولسمشر که څه هم په ټاکنو کې د درغلیو خبره پورته کړې او ویلې دي چې له حقوقي لارو به دا مسله تعقیب کړي خو کوم شواهد په دې تړاو نه دي وړاندې کړي. د امریکا د ملي امنیت ادارې هم د نومبر په 12مه ویلي چې د رایو د حذفېدو، بدلون یا درغلیو هیڅ نښې نه دي موجودې. د امریکا ولسمشري ټاکنې د نومبر په 3مه وشوې. ټولو معتبر امریکایي رسنیو جو بایدن د امریکا د ولسمشري ټاکنو ګټونکو اعلان کړی. بایدن د اونۍ تر پایه د رایو د شمیرنې په دوام کې 306 الکترال کالجونه ګټلي او په وړاندې برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ 232 کالجونه لري. د ترامپ تر دغو ټویټونو وروسته د منتخب ولسمشر جو بایدن یو نږدې همکار او د سپینې ماڼۍ د چارو ادارې راتلونکي مشر ران کلین NBC ټلویزیون ته وویل چې بایدن هم د الکترال او هم د خلکو د رایو په اساس ګټلې ده.
هغه وګټله ځکه ډېرې رایې یې خپلې کړې، د خلکو زیاته رایه یې هم وړې ده او په هغه اندازه الکتورال رایه یې ګټلې چې ولسمشر ترامپ څلور کاله مخکې ځان پرې یو اړخیز ګټونکی وباله. که چېرته ولسمشر دې ته چمتو ده چې واقعیت ومني، دا مثبته خبره ده. د ډونالډ ټرمپ د ټویټ محتویات د جو بایډن ولسمشر کیدل یا نه کیدل نه ټاکي، د امریکا خلکو دا کار کړی دی.
د نړۍ اکثرو مشرانو او آن د امریکا مخکینیو ولسمشرانو چې پکې جمهوري غوښتونکی جورج ډبلیو بوش هم شامل دی، د بایډن د ټاکل کېدو مبارکي ورکړې ده. ټرمپ یکشنبه تر ټویټونو وروسته د ګلف لوبې لپاره ستون شو، هغه کار چې وړمه ورځې هم وکړ او ګڼو مینهوالو یې بدرګه کوله. د ټرمپ لسګونه زره مینوالو شنبه د هغه په ملاتړ